السلام علیکم سات شپش بجې شپې له دې شیبې د اسوري رادیو دوه خبری مجلې اوري په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ناټو د سرمشي د څرګندونو د مشانو جرګې د رئیس د څرګندونو چې وایي په ننګرهار کې پاکستاني پوځیان د داعش په نوم جنګیږي او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو خو لومړی د دې سات خبرونه احمد شیبر اوروي
د کندوز د حقیقت موندنې لپاره یو هیئت وټاکل شو په کابل کې د یو روسي برید مخه ونیول شوه او د ناټو سرمنشي په سوریه کې د روسیې هلې ځلې ستونزمنې وبللې بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ارکی د کندوز له یو شمېر مشرانو سره وکتل او د کندوز د حقیقت موندنې لپاره یو پلاوی وګماره په دې هیئت کې امرالله صالح فاروق وردک فضل کریم ایماق ایوب رفیقی او عبدالله محمدی شامل دي بلورته د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي طالبانو په کندوز کې د دوی له روغتون څخه د حملو په هدف د اډې په توګه کار نه دی اخیستی په کابل کې د دغې ټولنې مشر ګویلن مولینی نن خبریالانو ته وویل
statements alleging that the hospital had been regularly used
هغه څرګندونې چې له روغتون څخه په منظمه توګه د وسلوالو حملو دی وي اډې په توګه کار اخیستل کېدی بیا اساس او په بشپړه توګه ناسم دي
د دغه ټولنې عمومي ډایرکټر کرستوفر سټوکم په دغه خبري غونډه کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقص وبلله په کندوز کې تیر شنبه د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغه ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه ووشل شول د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د حقاني شبکې د یو برید مخه نیول شوې ده د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې راغلي چې یو 15 کسیز ډلې غوښتل په کابل کې د دفاع پر وزارت ډلې یې حمله وکړي چې دوه تنه تر حملې مخکې دغه ریاست لخوا ونیول شول بیان زیاتوي چې دغه تروریستي ډلې غوښتل لومړی د یو ټونس موټر په واسطه چې پکې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو دفاع وزارت ته چیرمه چاودنه وکړي او بیا دغه وزارت ته ورننوځي خو د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې دغه چاودیدونکي مواد د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې تر موندلو وروسته وچول شول او حمله شنډه شوه جمهوری ریاست د څلورو ولایتونو تخار سرپل فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه د جمهوری ریاست د بیان لمخې د سیمې زورګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخې محمد یاسین زیاد د تخار ظاهر وحدت د سرپل سید انور سادات د فاریاب او عبدالستار بارز د بغلان لپاره د والیانو په توګه وګمارل شول بیان چاتبی شاهزاده مظلوم یار د لغمان د مرستیال والی په توګه ټاکل شوی دی د جمهوری ریاست د یو بل فرمان لمخې وایس احمد برما له حوادثو سره د مبارزې د ملي ادارې دریس په توګه ټاکل شوی دی د 2015 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د بلاروس ایوې لیکوالي وګټله د سویډن د دغه اکاډمي دایمي مشه سارا دنیوس نن په سټوکهولم کې اعلان وکړ
د نوبل پرایس ان لټریچر For 2015
د نوبل د 2015 کال د ادبیاتو جایزه د بلاروس لیکوال سویتلانا الکسیفچ ته ځانګړی شو او دا د هغه د متنوی لیکنو لپاره چې زموږ د زمان د میړانې او درد یادګار دی د وشپیته کلینې سویتلانا دوه مهم کتابونه یو د چرنوبل ژغ او بل هم دوهم لاس ژوند نومیشي چې د شوروي د هغه نسل په اړه دی چې په پرمختللې نړۍ کې ژوند کوي سویتلانا 14مه میرمن ده چې تر اوسه د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده د ناټو سرمنشي وایي په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي ینس ستولتنبرګ یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې د سوریې په فضا کې په ډراماتیک ډول د روسیې هلې ځلې زیاتې شوې ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن وویل که چېرته د ناټو په غړي هیواد ترکیې کې اړتیا وي ناټو به هلته ځواکونه ځای پر ځای کړي په تېرو شپږو ورځو کې روسیې الوتکو دوه ځله د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی روسیه د سپتمبر په دیرشمه په سوریه کې پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل ترکیه او یو شمېر لویدیځ هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې پر داعش بمباري کوي په سوریه کې د روسیې پر بریدونو اعتراض کړی دی د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. داسې ښکاري چې د ماسکو او انقرې ترمنځ په سوریه کې د روسیې د مداخلې پر سر د راپیدا شوي کړکېچ له امله د دغې پروژې کار وځنډېده. د ګاز پروم مرستیال الکساندر میدفیدوف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا پروژه به تر هغه وخته وځنډول شي چې دواړه حکومتونه تړون لاسلیک کړي. تر اوسه دغه تړون نه و لاسلیک شوی، خو ویل شوي وو چې راتلونکی کال به د څلورو پایپلاینونو پر لومړي یو کار شروع شي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي چې په 2008 میلادي کال کې د روسیا او ګرجستان ترمنځ د جګړې پر مهال د بشریت ضد جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. په هغه بیان کې چې د جرمونو د نړیواله محکمې یا ICC وې څارنوالې فاتو بن سودا خپور کړی، پکې ویل شوي دي چې د 15 ورځنۍ جګړې پر مهال چې له ګرجستانه د بیلې شوې سیمې جنوبي او سیتیا پر سر وشوه جرمونه ترسره شوي دي. دا بیان په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د مرکز تایید ته اړتیا لري. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اخلاقي ارزښتونو کمیټې د دغه فدراسیون د مشر سب بلاتر او دوه تنو نورو واک ځنډنه کړ. د بلاتر ترڅنګ د فیفا د اروپا د فوټبال د فدراسیون د مشر میشل پلاتینی، د فیفا د مرستیال چونګ مونګ جون او د فیفا د سرمشي جیروم والک صلاحیتونه ځنډن شول. د فیفا د اخلاقي ارزښتونو کمیټې نن وویل چې دا بندیزونه د هغو تحقیقاتو پر بنسټ لګول شوي دي چې لا روان دي. د سویس څارنوالانو تیره میاشت د بلاتر پر ضد جنایي دوسیه پرانیسته او تور پرې پورې شو چې په درغلیو کې لاس لري.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ له افغانستان سره د ناټو تړون پر ملاتړ ټینګار وکړ. د مشرانو جرګې رئیس وایي په ننګرهار کې پاکستانی پوځیان د داعش په نوم جنګیږي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په کندوز کې پر خپل روغتون حمله د جنیوا د کنوانسیون سرغړونه بولي. د ځوانانو یوې ټولنې د افغانستان ستونزو ته د قومي بڼې له ورکولو سره د مخالفت په ترڅ کې غوښتنه وکړه.
حکومت نه باید شخصي ملیشو، شخصي ګروپونه او شخصي جریاناتو ته اجازه ورکړي چې د قوم، مذهب او ژبې تر نامه لاندې د افغانانو ملي وحدت او ملي یووالی متضرر کړي.
د کندهار یو سوداګر د کندوز یو شمیر بې ځایه شویو ته سرپناه برابر کړي.
تقریبا د 15 فامیل دي چې شمیر د 300
او 300 او یو مابند کې دي. د دې او نورو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت څیړي او په دغه هیواد کې له پوځي قمندانانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د اوږدمهال حضور لپاره په دغه هیواد کې ناتو ځواکونو ته اړتیا ده. د موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت څیړي او په دغه هیواد کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دا خبره د دفاع وزیرانو په شمالي اتلانتیک شورا کې نن په بروکسل کې وکړه. د ستولتنبرګ په وینا دوی به په افغانستان او سوریه کې هم وضعیت ته پام کوي او له نظامي قومندانانو څخه به نوي معلومات ترلاسه کوي. د ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی حضور مخ پر زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. ستولتنبرګ وویل چې دوی به په سوریه کې د روسیې نوي پرمختګونه څېړي او ناټو ائتلاف ته د هغو د تهدیدونو جاج به اخلي. د ده په وینا دا خبره اوس نور هم د ارزښت وړ ده چې د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د ناټو په هوایي حریم کې سرغړونې سوي دي. د ویل چې د افغانستان په اړه به موږ امنیتي وضعیت ته ځیر یو او د غوث ملاتړ ماموریت د راتلونکي کاري لارې په اړه هم خبرې کوو. د جرمني د دفاع وزیر ارسولا ون در لین د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې ناټو ځواکونه شای په افغانستان کې تر زیاتې مودې پاتې سي او هر پریکړه به په دغه هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړاو ولري. که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې اړتیا ولري، موږ باید دا وګورو چې څنګه دا کار وکړو او آیا د اوږدې مودې لپاره باید پاتې سو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه خبره ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کندوز د پیښې له کبله به ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او د نظامي سلاکارانو د مشورې له مخې به په دغه هیواد کې د ناټو د حضور په اړه پریکړه کوو. موږ به نه یوازې امنیتي وضعیت څېړو، بلکې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې به هم څېړو. د دغو څېړنو پر بنسټ به موږ خپله پریکړه کوو. موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خپله آخري پریکړه نه ده کړې او نه مهم د دغه ماموریت تشمیر او یا هم جغرافیایي حضور په اړه کومه پریکړه کړې ده، خو موږ به بې له شکه د افغانانو ملاتړ کوو. د دوی ملاتړ به موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له لارې هم کوو چې د سلا او روزنې غیر جنګي ماموریت دی، او یا هم د یوې نوې شراکت له لارې به موږ د دوی ملاتړ کوو چې د ملکیانو په مشرۍ ماموریت به وي خو نظامي اړخ به هم ولري. د زیاته کړه چې یقیني خبره دا ده چې دوی به د افغانانو ملاتړ جاري وساتي. دوی په دوامداره توګه څېړي چې په څه ډول دا ملاتړ وکولای سي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې او سلا مشورې ورکولو ماموریت به جاري وساتي، او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو او ملي اردو سره به مالي مرستې هم کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای چې په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثره جنګیالي د پاکستان د پوز سرتیری دي. له هغه سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې زو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، د کندوز وروستی حال څنګه دی؟
سلام تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټولو ته معلوم ده، نن دولس ورځې کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتې ده او دلته سخته جګړه روانه ده. خو د سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توغلي دي د کندوز ښار ډېره برخه خپل کنټرول لاندې راولي. یعنې د بېلګې په توګه د کندوز ښار غربي سیمه، د خاکاني سیمه، همدارنګه د تاوخاني سیمه، شمالي لوری د بالایسار سیمه، دغه سیمه اوس مهال د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو لا هم د کندوز لویدیځ لوري ته د خان آباد بندر کې دلته جګړه روانه ده.
ډېره زیاته مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثر جنګیالي د پاکستان د پوځ سرتیری دي. له ښاغلي مسلمیار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې، او په سر کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې مبارزه د مسلح قوا او د ننګرهار د ولسونو لخوا په جدي شکل روانه ده. موږ خوشبختانه د دغې مبارزې تر څنګ د کوټ ولسوالۍ مکمله تصرف لاندې راوستې ده، او هلته 200 مجاهدین د هغې محل او د مجاهدینو مشرانو د هغې سپینګیرو په توسط باندې د حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه د محلي پولیسو په چوکاټ کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا چې کوم کونج کې بیا کله چریکي شکل باندې داعش راشي، خو خلک مقاومت کوي، لګیا دي او دوی قرباني د ستایلو ده. په چین کې موږ دغسې حالت کې یو چې کله د کوټ عملیات خلاص شو، نو اراده زموږ دا وه چې په چین باندې یو غټ عملیات ترسره کړو چې د مرکز نه څه قوتونه ځان سره ویسو، کمانډو، هوایي قوتونه. متاسفانه کندوز کې په دغسې حالت شمال کې بدبختیان راغلي چې حکومت مجبور کړي مصروف شو. موږ اوس په همدې حالت کې یو هلته زموږ مسره خواوي چې تعرضونه چې داعش زموږ په سرحدي پولیسو زموږ په محلي پولیسو پوستو باندې کړي وو، یکول هغوی هم په شاتم به ودیدي. زموږ مسره خوا او هغوی اوس په خپلو ساحو کې دي، او دوی د دفاع په خاطر هلته ورته پراته دي چې دوی د دې غرونو راکوز نه شي. اوس یوه هماهنګي موجوده ده، او لس او قوم مشترک د حکومت مسره خوا سره یو ځای کار کوي، او د دغې دښمن په وړاندې چې داعش باندې شهرت لري او اکثریت بدبختانه پاکستانی او بیرونی خلک دي، د دوی په وړاندې جنګیږي. نو زموږ ژمنه په خپل ځای ولاړ نه ده، او هغه په هغه صورت کې موږ مخامخ خپل جنګ راتلو چې حکومت عمل ونه کړي. حکومت زموږ غوښتنې طلبه کوي ده، او تر دغه حده حکومت مسرور ده، د هغوی قرباني او د هغوی میړانه د ستایلو ده.
په سیمه کې د خلکو ته خلکو ترمنځ یو اصلاح راوتې ده، دغه د داعش کسانو ته داعشیان وایي. دغه څوک دي او ستاسو تعریف څه دی له دغو خلکو نه؟
داعش خو د دې لپاره نه ده جوړ، د سوریې او عراق لپاره جوړ شوی او چار چار جوړ کړی، نو دا یو اوږد بحث دی. خو د هغې نوم نو په استفادې سره د پاکستان استخبارات چې دلته غواړي په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکړي، اما خلک چې پرونه پورې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان او مفکوره دوی ته نږدې وه، د داعش په نوم باندې مسمه کړی. او د داعش په نوم باندې د افغانستان د خلکو وینې سکي او وژنې. دوی اکثریت پاکستانی دي او زمونږ افغانان هم ورسره شته، د مختلفو ولایتو ورسره شته، بالخصوص د نګرات ځوانان هم ورسره او د داعش په نوم باندې دوی هلته جنګ کوي او اوس په داعشیان مشهور دي.
د پاکستان د خپل پوز څومره کسان به پکې او دغه د داعش د جنګ سطح څومره جګه ده ستاسو په نظر؟
دا خو موږ ویلي دي اوس هم وایو داعشیانو ته تاکتیک د جنګ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ دا سی مهارت او تعلیم تربیه نشی کرده دا مستقیما د فوج غړی دی او د فوج اساکر دی. از ما په تحلیل او ارزیابی سره تجهیز هم لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز هم لوړ ده، امکانات هم ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زمونږ د حکومت او زمونږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی له روغتون څخه د وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه کار نه دی اخیستی. په کابل کې د دې ټولنې مشر نن په دغه ښار کې خبریالانو ته وویل د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو سرغړونه وه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې په کندوز کې د دوی پر روغتون حمله د جنیوا په کنوانسیون باندې حمله ده، ځکه د دوی په خبره په دې حمله کې له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. په کابل کې د دې ټولنې مشر ګیلهن مولن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روغتون کې وسلوال نو موجود او نه هم د سنگر په توګه ورڅخه استفاده کیده.
هغه څرګندونې چې له روغتون څخه په منظمه توګه د وسلوالو حملو د یوې اډې په توګه کار اخیستل کېدو بې اساس او په بشپړه توګه ناسمې دي. دا حمله له ائتلافي ځواکونو او له افغان ملکي او فوزي مسؤلانو سره د جي پي ایس له لارې له همغږۍ سره ترسره شوه.
که څه هم ښاغلي مولن په روغتون کې د طالبانو شتون نه هم رد او نه هم تایید کړ، خو ویې ویل چې په روغتون کې ټول ټپیانو او هر څوک چې په ټپي حالت کې دوی ته راوړل سي نو د بې پولي ډاکټرانو د اساسنامې له مخې درملنه کیږي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت په 1900 کال کې پیل کړی او په 2012 میلادي کال کې وڅانګه په کندوز کې پرانسته. د روانې اونۍ د شنبه په ورځ نړیوالو ځواکونو په کندوز کې دغه روغتون باندې هوایی بمباري وکړه. په کابل کې د دې ټولنې مشر وایي چې په دې حمله کې د بې پولي ډاکټرانو 12 کارکوونکو او 10 ناروغانو په ګډون 22 کسان ووژل شول او د بې پولي ډاکټرانو د 19 کارکوونکو په شمول 10 کسان په کې ټپیان شول چې یو شمېر یې له درکه دي. دا مهال په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون ترال سوی او وایي تر هغې چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د کارکوونکو د ژوند ډاډور نه کړي خپل روغتون به بیرته خلاص نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بښنه وغوښته. په ورته وخت کې د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر د بشر حقیقت موندنې له نړیوال کمیسون نه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلواکي او بې طرفه پلټنې وکړي. کریستوفر سټو خبریالانو ته وویل له بې پرې پلټنو وروسته به د پیښې حقیقتونه رابرسېره سي.
موږ غواړو چې دا وحشتناکه حمله په خپلواکه توګه وڅېړل شي، خصوصا د هغه څه په اړه چې په وروستیو کې ترسره شول. د امریکایي او افغان سرچینو د متناقضو دریځونو په اړه موږ نشو کولی د امریکایي افغان او ناټو ځواکونو لخوا پر یوې پوځي داخلي څېړنې تکیه وکړو.
هغه زیاته کړه چې له جګړې وړاندې په جګړه کې ښکېلو خواو ته د روغتون کوردیناتور کړي وو څو ورباندې حمله ونیسي. د بې پولي ډاکټرانو اداره وایي چې د هوایي حملې پر مهال په روغتون کې 105 ناروغان او 80 څخه په ډېر شمیر د بې پولي ډاکټرانو نړیوال او افغان کارکوونکي موجود وو.
د همژغۍ او توانمنۍ او د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع په نامه مدني ټولنو په هیواد کې روان جنگ ایدیالوژیک جنگ وباله او تاکید وکاو چې په افغانستان کې د قومي ملیشو د جوړولو مخه ونیول شي. په دې باب د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د ځوانانو بنسټونه د هیواد پر ضد د روانو دسیسو پر وړاندې جدي اقدامات غواړي او وایي چې هغه کړۍ چې د افغانستان جنگ ته قومي بڼه ورکوي پر وړاندې د قانوني چلند وشي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په ټول هیواد او په تیره په کندوز کې د مخالفینو روانه جګړه یوه ایدیالوژیکي جګړه ده، خو ځینې کړۍ هڅې کوي چې دې جګړې ته قومي بڼه ورکړي. د دې شبکې رئیس عنایت ناصر ټینګار کوي چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په لومړي سر کې د شخصي ملیشو د جوړولو مخه ونیسي، ځکه چې د ده په خبره دغه جوړښتونه د جنګ اور ته لمن وهي.
د افغانستان د اوسنۍ ناامنۍ لوی عامل د شخصي ملیشو شتون ده. دوی غواړي چې په مختلفو بانو سره د افغانستان امنیت خراب کړي. حکومت باندې ږغ کوسي، امنیت د حکومت وظیفه ده. حکومت نه باید شخصي ملیشو، شخصي ګروپونه او شخصي جریاناتو ته اجازه ورکړي چې د قوم، مذهب او ژبې تر نامه لاندې د افغانانو ملي وحدت او ملي یووالی متضرر کړي او دوی خپلو شخصي ګټو ته زمینه مساعد کړي.
ښاغلی ناصر وایي د خلکو ډلې دې د مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د هیواد د ملي اردو په لیکو کې تنظیم شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندز پر ښار حمله وکړه او د ښار په مرکزي واټ کې خپل بیرغ ورپاوه. راپورونه وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل. که څه هم امنیتي ځواکونه وایي چې دا جګړه د امنیتي ځواکونو په ګټه پای ته ورسېده، خو د کندز د ښار ګڼې مهمې ملکي او دولتي ودانۍ پکې ورانې ویجاړې شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع هم د کندز پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دې مجمع غړو د کابل د نوي ښار په پارک کې له حکومته وغوښتل چې د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره دې واضحه پالیسي جوړه او نظام دې له پردیو جاسوسانو پاک کړي. د دې مجمع غړي عبدالله هاشمی د غونډې پریکړې لیک ولوست چې پکې راغلی وو:
جنایات اخیر در ولایت کندز را محکوم نموده خواهان
د کندز پولایت کې روسی جنایتونه غندو او د عاملینو مجازاتی غواړو. د حکومت سیاسي جوړښت او د نظام لیکې باید له پنځم ستون او جاسوسانو څخه پاک شي.
دواړو مدني بنسټونو له حکومت، نړیوالې ټولنې او مخالفینو وغوښتل چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوې چې اوسمهال سربیره پر کندز په فاریاب، ننګرهار، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو خبرونه خپرېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار یو ملي سوداګر د کندوز له بې ځایه شویو سره د مرستې په لړ کې تر 500 زیاتو کورنیو ته سرپناه، خوراک، څښاک او نور امکانات برابر کړي دي. د کندوز د جګړې څخه کابل ته ورغلي دغه کډوال په یوه لویه ودانۍ کې اوسي چې ګڼې خونې لري. په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندوز د جګړې څخه کابل ته د ورغلو کډوالو د جملې څخه تر 500 زیاتې کورنۍ په یو لوی تعمیر کې چې لسګونه اتاقونه لري ځای پر ځای شوي. دوی ته پر خپل وخت خوراک او څښاک ورکول کېږي او د یوه ډاکټر لخوا یې کتنه کېږي او د ناروغانو کسانو درملنه ورکوي. د کډوالو لپاره دغه امکانات د کندهار یو ملي سوداګر حاجي حکمت شادمن برابر کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز د جګړه ځپلو لپاره نورې مرستې هم په پام کې لري.
تقریبا د 50 فامیل دي چې شمیر د 300 په بند کې دي او د دوی سره کوچنیان دي، ښځې دي او نارینه دي. دوی د کندوز د بد حالت څخه ځان ایستلی دی او دلته کابل ته راغلی و. پر سړکانو باندې یې شپې ورځې تېرولې. نو موږ ته دا حالت زغملو نه و دا چې کندوز و کندهار موږ ته ټوله یو افغانستان دی، یو وجود دی چې د بدن یوه اعضا په درد وي، نو د بل اعضا هم د درد احساس لري. موږ ولاړ شولو، دوی ته مو د سرپناه ځایونه جوړ کړله، دوی ته مو درې وخته ډوډۍ برابره کړله او د دوی لاسنیوی مو وکړ او د دوی سره د دوی لپاره مو هر خدمت چې د دوی ورته ضرورت و هغه ته ولاړ تر وسه پورې. هم
د کندوز د جګړه ځپلو لپاره په کندهار کې د سوداګرۍ خونی مسؤلینو هم غونډه کړې او له سوداګرو یې د مرستې د راټولولو غوښتنه کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوي موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات ډیر شوي دي. په دغه راپور کې چې نن خپور شو، د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه 15% او د وسلوالو مخالفانو مرژوبله 6% لوړه ښودل شوې ده. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې پاغه کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تېرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړي دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بد مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1518 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت ته هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده. نظریات یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سوریې جګړه پر روسیې تحمیل کړې ده. یو شمیر جګپورو عراقي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ایران په سوریې کې د روسیې د هوایي بریدونو د پیل کېدو په برخه کې د رهبری رول لري. نور جزئیات فریبا صاحب وړاندې کوي.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله لیکلی چې وای نسی کولای روان وضعیت وزغمی. دی وای د ترکی د هوایی حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکی ولسمشر دغه زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیې په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړې چې د ترکیې په جنوب کې 4 اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاواټ برېښنا وړتیا ولري، خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لوی ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوا ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیې ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه د خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناتو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناتو د یو متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کېږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریې کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناتو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many
دوی وای موږ له څو اړخونو له بیلابېل ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامنۍ او د کډوالو بحران چې د ناامنۍ او غمجنه پایله ده. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناتو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د ایغور خپلواکې سیمې ته نفوذ وغځوي. په دې اړه هم راپور لرو خو په سهارنۍ خپرونه کې به وړاندې کړو. دا چې په راتلونکي خبري مجله کې څه لرو دا به فرشته نگاه درته وایي.
تشکر عصمت سروان، سلام، شام بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله میشنوید که پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی میکند. این هم میشنوید که دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. یک نویسنده و ژورنالیست بلاروس برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلان شد. تفصیل خبرها، رئیس جمهوری افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این هیئت بعد از ملاقات رئیس جمهور با متنفذین و بزرگان ولایت قندوز بعد از ظهر امروز در قصر ریاست جمهوری تعیین شد. در ترکیب این هیئت امرالله صالح، غلام فاروق وردک، فضل کریم ایماق، عبدالله محمدی و ایوب رفیقی شاملند. رئیس جمهور به این هیئت دستور داده است که با آزادی کامل تمام جوانب حادثه اخیر ولایت قندوز را به صورت واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بدهد. دکتران بدون مرز این را رد کردند که گویا از شفاخانه مربوط به آنها در ولایت قندوز طالبان استفاده کردند. گولین مولینی، رئیس عمومی این نهاد، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت:
Statements alleging that the hospital had been regularly used.
این اظهارات که از این شفاخانه پایگاه مخالفین مسلح و از آن به حیث مرکز نظامی استفاده صورت می گرفت کاملا بی اساس و جدا نادرست است. وی همچنان گفت حمله به شفاخانه آنان در ولایت قندوز نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که گروه 5 نفری مربوط به شبکه حقانی قصد حمله به ساختمان وزارت دفاع را داشت. در اعلامیه گفته شده که 2 تن از حمله کنندگان انتحاری با نام های شاه محمد مشهور به شفق و شیراغا مشهور به نور محمد از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده و اعتراف کردند که آموزش های نظامی را در میرانشاه پاکستان فرا گرفتند. با ریاست جمهوری افغانستان والیان تخار، سرپل، فاریاب و بغلان و معاون ولایت لغمان را تعیین کرد. با اساس معلومات ریاست جمهوری، به درخواست ارگان‌های مستقل محلی افغانستان و با اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، محمد یاسین ضیا والی تخار، ظاهر وحدت والی سرپل، سید انور سادات والی فاریاب، عبدالستار بارز والی بغلان و شهزاده مظلومیار به حیث معاون والی لغمان گماشته شدند. ادامه اخبار. نویسنده و ژورنالیست بلاروس سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلان شد. سارا دانیوس، رئیس دائمی اکادمی نوبل در سویدن، امروز در استکهلم گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2015
جایزه نوبل 2015 ادبیات به نویسنده بلاروس سویتلانا الکسیویچ اختصاص یافت، زیرا او آثار متنوعی دارد که یادگاری از جوانمردی و درد زمان ماست. دو کتاب وی به نام های صدای از چرنوبل و زمان دست دوم که زندگی نسل های شوروی را در جهان امروز تصویر می کند شهرت زیاد کسب کردند. الکسیویچ 67 ساله 14مین زن برنده جایزه نوبل ادبیات است. جایزه صلح نوبل فردا 9 اکتبر اهدا می شود. سرمنشی ناتو می گوید مشکلات با عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز بیشتر می شود. ینس ستولتنبرگ یک روز بعد از آن که تلاش‌های نظامی روسیه در حریم هوایی سوریه به طور چشمگیر افزایش یافت در این مورد سخن گفت. ستولتنبرگ امروز قبل از آغاز مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو اظهار داشت اگر در کشور عضو ناتو ترکیه ضرورت شود ناتو قوای خود را در آن مستقر خواهد کرد. در ظرف 6 روز گذشته تیارهای جنگی روسیه 2 بار به حریم هوایی ترکیه تعرض کردند. روسیه در 3 سپتامبر حملات هوایی را بر شورشیان در سوریه آغاز کرد. اداره رئیس جمهور اوباما در مورد تشکیل منطقه منع پرواز در سوریه صحبت کرده ولی به گفته مقامات این کشور کدام تصمیم در این رابطه اتخاذ نشده است. نظر به گزارش CNN وزیر خارجه آمریکا جان کری موضوع احتمال ایجاد منطقه منع پرواز را در شمال سوریه در نزدیکی سرحد ترکیه مطرح کرد و این مفکوره هفته گذشته به شورای امنیت ملی آمریکا پیشنهاد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کروی اظهار داشت آنها مذاکرات را در مورد این که بهترین راه تعقیب گروه دولت اسلامی چه می باشد دوام می دهند. ترکیه از چند وقت به این سو خواهان ایجاد منطقه منع پرواز می باشد تا جنگجویان گروه دولت اسلامی و کردها را از سرحدات ترکیه دور نگه دارد و برای بیجا شدگان سوریه یک محل امن ایجاد شود. اما به گفته آقای کروی تا حال در این مورد کدام تصمیم گرفته نشده است. و کمیته ارزش‌های اخلاقی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صلاحیت‌های سپ بلاتر و 2 کاندید جانشین وی را به تعلیق درآورد. علاوه بر بلاتر، فعالیت رئیس فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی، معاون رئیس فیفا چونگ مونگ جون و سرمنشی فیفا جرم والکا نیز در حال تعلیق قرار گرفت. پلاتینی و چونگ هر دو گفتند که در انتخابات ماه فوریه برای تعیین رئیس فیفا خود را کاندید می‌کنند تا جای بلاتر را اشغال کنند. کمیته ارزش‌های اخلاقی فیفا گفته است که به تعلیق درآوردن وظایف این 4 نفر به یک تحقیقات مربوط است که دوام دارد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های مجله خبری برمی گردیم. پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی می کند. وضعیت امنیتی امروز قندوز را سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می شنوید که می گوید
وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم تانستن که بیرون براید. ما عملیات های راندازی کردیم اما این عملیات ها هنوز هم ادامه دارد.
از سوی هم مؤسسه دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند.
آن اظهارات که گفته شد از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است.
عامل اصلی ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی است. این را شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان می گوید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم تایر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. منشی عمومی ناتو میگوید وضعیت در افغانستان را مورد بررسی قرار میدهند و معلومات تازه را از مقامات از قماندانان نظامی خود به دست می آورند. در این حال وزیر دفاع جرمنی گفته که برای حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای افغانش گفته است که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه به دفاع از مردم افغانستان فراهم کردن حمایت و کمک‌های بیشتر به این کشور تصمیم خواهد گرفت. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید که این پیمان وضعیت امنیتی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و در مورد مسائل فرارای ماموریت حمایت قاطع بحث میکند. یانس استولتنبرگ این مسئله را در حال ابراز کرده است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل گرد هم میآیند. استولتنبرگ در پاسخ به این سؤال رویترز که آیا ناتو به خاطر انکشافات در قندوز ماموریتش را در افغانستان تمدید خواهد کرد یا خیر، گفت به اساس مشوره نظامی اوضاع در افغانستان و نیاز برای حضور ناتو را در این کشور ارزیابی می نمایند. استولتنبرگ افزوده است که ناتو وضعیت امنیتی و همچنان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نیروهای افغان را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته وی بر بنیاد همین ارزیابی‌ها تصمیم خواهند گرفت. او گفت آنچه مسلم است این است که به حمایت از افغان‌ها ادامه می‌دهیم، چه از طریق ماموریت حمایت قاطع باشد و یا مشارکت پایدار که شامل ماموریت ملکی است و عناصر نظامی هم در آن موجودند. در همین حال وزیر دفاع جرمنی میگوید که شاید به حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز باشد و هر نوع تصمیم در این مورد باید بر اساس وضعیت در این کشور اتخاذ شود. اورسولا فان در لین امروز حین رسیدن به بروکسل برای اشتراک در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت:
اگر مردم افغانستان حمایت ما را برای زمان طولانی تر نیاز داشته باشند، ما باید مد نظر داشته باشیم که چی گونه به پیش رویم و آیا برای مدت طولانی تر باقی بمانیم یا خیر. تحلیل وضعیت از مهمترین بخش است.
از سوی دیگر، رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا شب گذشته در مورد وضعیت در افغانستان از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باراک اوباما در جریان این مکالمه تلفنی گفت که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه با دفاع از مردم افغانستان، حمایت و کمک‌های بیشتر به افغان‌ها تصمیم خواهد گرفت. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که رئیس جمهور اوباما پس از مکالمه تلفنی با رئیس سازمان دکتران بدون سرحد راجع به حمله هوایی بر شفاخانه این سازمان در شهر قندوز با رئیس جمهور غنی تلفن کرد.
رئیس جمهور اوباما با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلفن کرد تا به خاطر جان باختن افراد بی‌گناه در این رویداد ابراز همدردی کند. رئیس جمهور اوباما شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را در زمینه تأمین امنیت در قندوز ستود و خاطر نشان ساخت که او از نزدیک با رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان برای حمایت از تلاش‌هایشان در راستای فراهم کردن امنیت به مردم افغانستان کار می‌کند.
ماموریت جنگی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در آخر سال 2014 به پایان رسید و ناتو در آغاز سال جاری میلادی ماموریت موسوم به حمایت قاطع را به هدف مشوره‌دهی به نیروهای افغان و آموزش این نیروها روی دست گرفت. به اساس گزارش‌ها اکنون حدود 13,000 سرباز بین‌المللی به شمول نزدیک به 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور اوباما قبلا گفته بود که پس از سال 2016 حدود 1,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. گفته شده است که مسئولیت این نظامیان تأمین امنیت سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. حالا با توجه به افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در افغانستان، پرسش‌های به میان آمده است که آیا آمریکا برنامه خروج سربازانش را از افغانستان تغییر خواهد داد و یا خیر.
وزرای دفاع ناتو در حال وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی خواهند کرد که نقاط مختلف افغانستان در حال حاضر شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. از وضعیت کنونی در قندوز تا دقایق بعد برایتان میگیم، اما پیش از آن مقامات محلی در فاریاب میگویند که ولسوالی گرزیوان این ولایت با سقوط روبروست. عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوان امروز به رادیو آزادی گفت که همین حالا تنها مرکز این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. همکارم نسیم شفق در این مورد با آقای کاکر مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
البته که تا حال مرکز ولسوالی سقوط نکرده است و به اساس بی‌توجهی مرکز فاریاب، ارگانه زیرفت، ارگانه کشفی و امنیتی که یک ماه بدین سو توسط مکاتب متعدد، توسط شفرهایی که دادیم و تماسای مکرری که از طریق تلفن داشتیم با مرکز فاریاب، اونا توجه نکردن و بیشتر از یک ماه میشه که قماندان قطعه ترک وظیفه کرده. چندین افسر به بناهای مختلف از قطعه فراری شدند. از 61 نفر تشکیل پلیس پیلن 11 نفر سرباز، 3 نفر ساتنمن و مدیر جنایی که سرپرستی میکنه در قرارگاه پلیس باقی ماندن.
آیا جنگ صورت گرفته در ولسوالی گرزیوان؟ اگر بله، تلفات چی است؟
بله، جنگ صورت گرفته، فعلا هم جنگ ادامه داره. از دیروز اولی ساعت 8:30 صبح تا هلال جنگ ادامه داره. 3 پسته امنیتی ما که از پلیس محلی و پلیس ملی در مربوطات قرای ششقره، تگابشان، گنج، گوکی موقعیت داشت به شمول جرقله، این پوست ها سقوط کرده و به دست دشمن افتیده و جنگ هنوزم ادامه داره.
کوتا، اگر بگین تلفات هست یا نه و اگر ولسوالی گرزیوان سقوط میکنه چقدر با تهدید مواجه میشه ولسوالی کوهستانات، پشتونکوت و همچنان بلچراغ؟
تلفات هست، به تعداد 11 نفر از دشمن کشته شده و تعداد 10 نفر هم زخمی دارن و از نیروهای پلیس محلی ما به تعداد 3 نفر شهید هستند و 4 نفر هم زخمی هستند. و اگر ولسوالی گرزیوان خدا نخواسته سقوط بکنه، همزمان ولسوالی لولاش کوهستانات فاریاب و شمول بلچراغ تا برخی پشتونکوت همزمان سقوط میکنه، چرا که ولسوالی گرزیوان از لحاظ استراتژیک خیلی بارز بوده.
ولسوال صاحب، خب اگر کمکای عاجل و اضطراری نظامی بر شما نرسه، ولسوالی گرزیوان به زودی سقوط خواهد کرد به طور کامل؟
اگر اکمالات و تجهیزات نظامی و به شکل اضطراری عاجل به گرزیوان نرسه، احتمال سقوط اتمی ولسوالی گرزیوان میره و چهار طرف در حالت محاصره قرار داره.
عبدالرزاق کاکر، ولسوال گرزیوال ولایت فاریاب بود که از ادامه ناامنی ها در این ولسوالی ابراز نگرانی می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. رئیس این نهاد امروز در کابل عمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را نقض قوانین بین المللی عنوان کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
مسئله دکتران بدون سرحد میگوید که حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز حمله بر کنوانسیون جنوا است، چون به باور آنان در این حمله سرپیچی از حقوق بشری صورت گرفته است. گلهن مولین، رئیس این مؤسسه، روز پنجشنبه در کابل گفت که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مخالفان مسلح موجود نبوده و از آن به حیث سنگر استفاده نشده است.
آن اظهارات که گفته شده از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است. این حمله با وجود هماهنگی با نیروهای ائتلاف و مسئولین نظامی و ملکی افغان از طریق GBS صورت گرفته است.
با آنکه آقای مولن حضور طالبان مجروح مسلح را در این شفاخانه رد و یا تایید نکرد، اما گفت هر فردی که به حالت زخمی به شفاخانه دکتران بدون سرحد منتقل شود بر بنیاد اساسنامه دکتران بدون سرحد تحت تداوی قرار میگیرد. این در حالی است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز شنبه بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز 22 تن کشته شدند. رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد در کابل میگوید که 12 کارمند و 10 مریض شامل کشته شدگان بودند و با شمول 19 کارمند این شفاخانه 32 تن زخم برداشتند و شماره هم لادرک شدند. MSF یا مؤسسه دکتران بدون سرحد فعالیتشان را در سال 1980 در افغانستان آغاز نموده و در سال 2011 میلادی یک بخشش را در ولایت قندوز ایجاد کرد. اما پس از این حمله فعالیت شفاخانه بدون سرحد در قندوز متوقف شده و گفته شده تا طرفهای درگیر جنگ اطمینان حفظ جان کارمندان این مؤسسه را تضمین نکنند، فعالیتشان را در این ولایت آغاز نخواهند کرد. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد صحبت تلفنی کرده و به خاطر حمله بر شفاخانه این مؤسسه در شهر قندوز معذرت خواسته است. در این حال رئیس عمومی مؤسسه دکتران بدون سرحد از کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی خواست تا بررسی‌اش را در این خصوص به گونه مستقلانه و بی‌طرف انجام دهد. کریستوف استوک در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما می‌خواهیم که این حمله وحشتناک به طور بی‌طرفانه بررسی شود، به خصوص در مورد تناقض‌گویی‌ها در ارتباط با چیزی که در این اواخر از سوی مسئولین افغان و آمریکایی صورت گرفت. ما نمی‌توانیم که بالای تحقیقات داخلی نظامیان ناتو افغان و آمریکایی تکیه کنیم.
آقای استوک گفته است که قبل از جنگ باید به طرف‌های درگیر کوردینات شفاخانه ها داده شود تا حوادث مشابه در آینده صورت نگیرد. مسئله دکتران بدون سرحد می گوید که در هنگام حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز 105 مریض و بیش از 80 کارمندان بین المللی و افغان در این شفاخانه حضور داشتند.
شنیدید که دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان یک آیت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف کرده است. در ترکیب این آیت امرالله صالح، غلام فاروق وردک، فضل کریم ایماق، عبدالله محمدی و ایوب رفیقی شاملند. رئیس جمهور به این آیت دستور داده که با آزادی کامل تمام جانب حادثه اخیر ولایت قندوز را به صورت واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بدهند. یک وضعیت امنیتی امروز در قندوز از چی قرار است؟ همکار مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم تانستند که بیرون براین. ما عملیات های راندازی کردیم، اما این عملیات ها هنوز هم ادامه دارد تا هر گذر و هر محله شهر قندوز تصفیه شود. با تاسف که هنوز هم شماری از توریست ها در نقاط پنهان هستند. از این خاطر نیروهای امنیتی به دقت پیش میره. رئیس جمهور هم امروز به نهادهای امنیتی بخصوص به نیروهایی که در قندوز هستند و شمار زیادی از نیروهای خاص اردوی ملی پلیس ملی افغانستان حضور دارند، به اونا هدایت داده شده که یک مقدار در تحرکاتشان سرعت ببخشند، تحرکاتشان را تسریع کنند و فعالیتشان بیشتر شود تا هر چه زودتر شهر قندوز تسریع شود و در قسمت راه‌اندازی عملیات ها برای پاکسازی ولسوالی ها نیروهای امنیتی که برای عملیات ها رفتن اونا یک مقدار تحرکاتشان باید بیشتر شود. پیشرفت ها خوب است، اما باز هم ما روی تسریع کامل و راه‌اندازی عملیات ها کار میکنیم. هدف اساسی تصفیه شهر قندوز است، کمک رسانی به مردم است و ادامه عملیات ها و گسترش عملیات ها به ولسوالی های مختلف قندوز.
از تعداد تلفات تا بال ارقام دقیق وجود نداره؟
گروه کاری نیروهای امنیتی که در قندوز است اونا مسئول به جمع‌آوری معلومات در ارتباط به خساره و از این طرف تلفات به دشمن، تلفات به مردم و خساره به مردم اونا به شدت کار میکنن. تا به حال ما در جمع‌آوری معلومات گروه های کاری ما در اونجا مسئول است، هر زمانی که این اطلاعات آماده شود نشر خواهد شد.
صدیقی صاحب، جنگ قندوز خب بدون شک بر ولایت همجوار هم تاثیر خود داره. در بدخشان وردوج به دست طالب افتاد، در بغلان دند غوری در مشکلات مواجه است و در تخار برخی از ولسوالی ها جنگ جریان داره و یا بگوییم که درگیری ها است. یعنی این باعث نگرانی شما نیست؟
بدون شک که تهدیدات متوجه ولایت های مختلف شمال هست. گروه های کاری مشخص امنیتی که از نهادهای امنیتی افغانستان است و کنترل وضع امنیتی یا از بین بردن تهدیدات برای فاریاب، تخار، بدخشان و بغلان به شدت کار میکنند و همه ولایت ها شامل برنامه های امنیتی است. در کابل ما بحث های جدی روی ای که در کدام ولایت در تناسب با کدام تهدید از قوات ها استفاده شود بحث ها صورت میگیرند. انشاءالله بیشترین توجه حکومت افغانستان به همین مسئله است و ما از تمام امکانات خود کار میگیریم که تعدیداتی که متوجه ولایت های ما هست و از بین بره و از حمایت و کمک مردم هم کاملا برخوردار هستیم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. شبکه مانگی و توانمندی جوانان افغانستان میگوید عامل اصلی ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های خصوصی است. مسئولان این نهاد امروز در نشست‌های جداگانه در کابل با اشاره به درگیری‌های اخیر در قندوز از حکومت و جامعه جهانی خواستند تا به ناامنی‌ها پایان داده و جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
نهادهای جوانان خواستار اقدام در برابر دسیسه های داخلی در کشور شده و میگویند با کسانی که جنگ در افغانستان را جنبه قومی میدهند باید برخورد جدی صورت گیرد. مسئولان شبکه مانگی و توانمندی جوانان افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند جنگ مخالفان مصالح در افغانستان به خصوص قندوز یک جنگ ایدئولوژیک بوده، اما برخی ها تلاش دارند تا به آن جنبه قومی بدهند. عنایت ناصر رئیس این شبکه تاکید کرد که حکومت برای تامین امنیت نخست جلوی ملیشه‌های شخصی و غیر مسئول را باید بگیرد که به باوروی ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند.
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی می باشد که می خواهند به بهانه های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند. حکومت نباید به ملیشه‌های شخصی و جریان های شخصی اجازه دهد که تحت نام قوم، مذهب و زبان وحدت ملی افغان ها را متضرر سازد و زمینه را برای به دست آوردن نفع شخصیشان مساعد سازد.
آقای ناصر تاکید کرد که تمام گروه ها و مردم افغانستان باید تحت چتر اردوی ملی افغانستان فعالیت کرده و حملات مخالفان مسلح را دفع نمایند. این در حال است که بیش از 10 روز از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در قندوز گذشته و مردم این ولایت با مشکلات زیادی دست و گریبان می باشند. طالبان مسلح دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک مرکزی این شهر بلند کردند. گزارش ها می رسانند که با سقوط این شهر به دست طالبان مسلح تلفات زیادی به مردم قندوز وارد شده، اموال مردم به غارت رفته و برخی سیستم های خدماتی در شهر قندوز برهم خورده است. در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز از وضعیت امنیتی در قندوز ابراز نگرانی کرده و در یک نشست جداگانه در پارک شهر نو کابل از حکومت خواست تا میان دوست و دشمن تفکیک کرده و نظام را از وجود ستون پنجم یا جاسوسان پاک نماید. عبدالله هاشمی یک عضو این مجمع قطعنامه‌ای را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
جنایات اخیر در ولایت کندز را محکوم نموده خواهان به محاکمه کشاندن عاملان سقوط کندز می باشه. ساختار قدرت سیاسی و صفوف دولت از ستون پنجم پاکسازی گردد.
این نهادها ضمن تاکید بر توقف جنگ و خونریزی در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواستند تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که قرار گزارش ها در حال حاضر به شمول قندوز، فاریاب، ننگرهار، بدخشان و شمار از ولایت دیگر نیز درگیر جنگ می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از فعالان مدنی و سیاسی با یک حرکت نمادین از سالگرد حکومت زیر نام سالگرد سوگمندانی حکومت وحدت ملی بزرگ داشت کردند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
در حالی که حدود یک سال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد، اما انگشت انتقادها به سوی دو رهبر بلند شده است. انتقاد از کارنامه ها و وعده های دو رهبر که به گفته فعالان مدنی هنوز عملی نشدند. نمایندگان فعالان مدنی و سیاسی، جوانان، معلولین و نمایندگان معتادان کشور در پارک شهر نو گرد آمدند و با یک حرکت نمادین می‌خواهند صدایشان را به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. از زمان برگزاری انتخابات تا جنجال‌ها میان تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی را اینجا به نمایش می‌گذارند. این فعالان مدنی بر صورتشان نقاب گذاشتند و به هر نقاب شعارهای زمان مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت را نوشتند. آنان حرف نمیزنند و هر پیام را میخواهند با حرکاتی که انجام میدهند به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. سرانجام در این گرد همایی زمان تنش‌های سیاسی میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه که در زمان مبارزات انتخاباتی رقیب انتخاباتی بودند آغاز میشود. پای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز اینجا کشانده شده است و پس از جنجال‌ها میان دو نامزد پیشتاز در این حرکت نمادین، یکی از فعالان مدنی که اینجا نقش آقای جان کری را دارد حضور می‌یابد و با قطع کردن کیکی که روی آن سالگرد سوگمندانه حکومت وحدت ملی نگاشته شده است به تنش‌های دو رهبر پایان می‌دهد. اعضای تیم تحول و تداوم و اصلاحات همگرایی پارچه های کیک را میبرند و در پایان این نشست دیده می شود که برای مردمان عادی کشور چیزی بر جا نمانده است.
رهبر مذهبی ایران مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را ممنوع ساخت. اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای اعضای تندرو پارلمان ایران را تقویت خواهد کرد که می‌خواهند وزیر خارجه این کشور را به خاطر دست فشردن با رئیس جمهور آمریکا استیضاع کنند. آرش مویون جزئیات می‌دهد.
در حالی که میانه‌روان در ایران امیدوارند که سردی روابط بین آمریکا و ایران خاتمه یابد، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور مذاکرات آینده را با ایالات متحده ممنوع ساخت. بانک آیت الله علی خامنه ای که عالی ترین مقام مذهبی در ایران محسوب می شود، قبلا در ماه گذشته هم گفته بود که بعد از توافقنامه‌ای که بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، گفتگوهای بیشتر با آمریکا صورت نخواهد گرفت، اما به طور آشکار آن را ممنوع نساخته بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه هفته جاری در جریان سخنرانی برای قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قماندانان نیروهای بحری این کشور در تهران گفت:
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این فرق میکنه با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنین انگیزه‌ای دارد.
این اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای به طور مستقیم در تناقض با گفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار دارد که گفته است: حکومت وی حاضر است تا به خاطر حل بحران در سوریه با ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید: مذاکرات با ایالات متحده آمریکا راه را برای نفوذ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آنها باز میکند و حتی در جریان مذاکرات اتمی هم آنها تلاش کردند تا به منافع ملی ما صدمه برسانند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.